العمل زیان منیږي. خوراکي غیر خوراکي توکي نقد پیسې او نور لوازم مو ورلېګلې دي.
لوازم در تحکیم کاری او زبون کاری فرستادل.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همداراز هر ولایت د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوی سوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلام نوم یو منی لایوی ونی ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1499 او 1499 کال د توتريخوالو د پیښو په اړه یو څېړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. د 13 کلونو کې څومره د توتريخوالي پیښې ثبت شوې، د توتريخوالي ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پایل له دغه راپور او له دې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1499 او 1499 کال د تاوتریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په تیرو دغو 2 کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسو د سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1499 کې تقریبا 902 قضیې ثبت کړي چې دې پرتلې ته وګورئ څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د دې خشونت باید کم سي، خشونت زیات شوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات شوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي. دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی د حمایه په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایه ته سوې ده چې اوس یې هر څوک هر چا ته وایي چې د افغانستان خو معمول دا هغه دی چې چیرته مشکل پیښي، مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتیږي او د خلکو مراجعه هم زیاتیږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو نو کوم مسایل سبب شوي دي چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې دې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دېخوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه سوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډیر ځوانان لاړل خارج ته بهر خواته، ډیر غرق سول په دریاونو کې او ډیر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې لیو خوا فقر دی، له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بیکاره سوله، مخه یې وکړې، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ظرف د اقتصاد د خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي، ځکه دې له خاطر الله عزوجلال فرمایي په د قریش په هغه کې صورت کې چې و آمنهم من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن چې ورکوي الله تعالی هغه د لوږې نه او د هیرې نه، د ناامنۍ نه. نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عواملو باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات سي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي تاسې باور کوئ هغه د انجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې. ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه، د دې پیسې پیدا کول هم مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته شي چې یو انجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کیږي، طبیعي خبر ده هغه په داسې بیکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار شته، نه درته وظیفه پیدا شي، نو طبیعي خبره ده ملک ته وځي غریبي له خاطر. هغه چې ملک ته لاړ شي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي، احوال یې نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي، خپل درد ورسره شریکي، خپل ضعف ورسره شریکي، هغه استانه. نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خواښ وي، لاس په تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې هم نشي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع و دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي بیا به نو پلار بیچاره جذبې څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستې دي. نو بس دا زوم بیم ورته تانه ورکړل، ستا خو پیسې اخیستې، دا زما مال دی، زړه مې څه رقم یې چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښېږي، تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلی و قضایی ارگانونو ته ځي. بالاخره هغه قضیه دغه ځای نه بررسي کېږي او یا هلته کتللی نه بررسي کېږي، آدرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسیږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږیږو، وینې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي، زیات اکثره یې دغه فزیکي هغه دي تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بیچارهګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه، لفظي دي او رواني ستونزې دي، ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې شوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه. په کورونو کې تانې او تمرخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي، او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دی چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پیښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره، څومره پیښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1946 پیښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پیښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پې شوی دی، هغه د ظلم مخنیول شوی دی، او خلک یا بندیان شوي دي یا په نغدي جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم شوي دي، او یا فرضاً که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه، دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی، زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې هغوی ته تفریق ورکړل شوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون نه چېلته راغلي، مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته. نو دوی چې هلته تللي دي پیښې ثبت شوي دي، او پیښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره د پیښو ته رسیدګي شوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد د حمایه او د قضایو ته رسیدګي شوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې، یا خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع اوسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دی په دې وکړي، جان مقابل دی هیڅوک نه ملامتي، ښځې د نر نه ملامتي، نر د ښځه نه ملامتي، دا موقت ستونزې دي، انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات، انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي، او یا هغه مسافر ورونه چې کم به مرګ نه بهر اوسیږي هغوی خپلو کورونو ته راستانه سي، او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت و اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کوي. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی د مرګ ژوبله دغه که کمه سي بېخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورکه سي جنګ ورک سي او صلح راسي نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح که راسي طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي. د فقر چې ورک سو تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلی عوامل د تاوتریخوالی لکه چې ما مخکې اشاره وکړه همدغه ناامني جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا ده چې د ستاسې غوندې رادیوګانې تلویزیونونه چې چېرته مصاحبې وسي له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمین یې یا مجازات هغه کمالي مجازات یا فزیکی مجازات سي نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنی له یوې خوا فقر ناامني د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقونو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبرې است.
د لاسو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې د لاسو پند د شم کال کې په فعالیت اواز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کې کې تولیدول چې په جهان کې دي کې نو کلچې ماکارومی
یاد سیلو اوس په څه حال ده؟
دا درې کاله میدان د جنگ هفتاد یک هفتاد دو هفتاد سه ټوټه ټوټه شوی
او مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنګونو په وخت کې تخریب شوي دي.
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تمکین